د ډیو ریډیو ګران اوریدونکو د غزل محفل ادبي خبرونه ته مو زه بارکوال میخیل هر کلی کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د غزل محفل په دې خبرونه کې مو هم د پښتو ژبې یو تکړه شاعر درته مېلمنه کړې ده، ځکه چې نن د ښځو نړیواله ورځ ده. نو کوشش به مو دا وي چې نن د زموږ د ښځو چې کومه شاعري ده، خصوصا چې کومه معاصره شاعري ده، د ښځو اوسنۍ شاعري په څه حال کې ده، او ښځو شاعرانو ته هم د نارینه لیکوالو شاعرانو غوندې د ادب په ډګر کې برخه ورکول کیږي که نه. په دې به زموږ له میلمنې سره خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ خپرونې ته راسئ، او که د نن ورځې په مناسبت شعرونه لرئ خو ډیر به شوي، که نه یې د خپلې خوښې نور شعرونه راواوروئ، او که زموږ له میلمنې یوه نیمه پوښتنه کوئ پوښتنه هم کولای شئ. د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم: 001-202-205-03. شمیره یو ځل بیا واورئ: 001-202-205-03. بله شمیره ده چې په دې باندې تاسو موږ ته وړیا ټلیفون کولای شئ: 0800-999-00 0800-999-00. د غزل محفل په نننۍ خپرونه کې به راسره د پښتو ژبې نومیالۍ شاعره او لیکواله پروین ملال میلمنه وي. نو مخکې له دې چې خپلې میلمنې ته هرکلی ووایم، د خپرونې په پیل کې به د پښتو د یو بل نومیالۍ شاعر صدیق کاون طوفاني یو نظم سره واورو، او دا نظم زموږ همکاري منذر شهید ډیکلمه کړی دی. ستاسې پام ورته راګرځوم.
د هیلو للمه زما د هیواد ستم زپلی شزی ومی بخشا، زما د هیواد ستم زپلی شزی ومی بخشا، زه درته بیا د خوشحالیو ډالۍ نه لرم، بیا د زخمی زړه څو زخمی هیلې در لیژم درته، بیا د زخمی زړه څو زخمی هیلې در لیژم درته، د بی غمیو د غمیو ډالۍ نه لرم. تا ته د کومې آزادۍ مبارکي وایم، تا ته د کومې آزادۍ مبارکي وایم، تا ته د کومې تورې شپې د سهار زیرې شما، تا ته د کومې غم لړلې خسې پای ولیکم، تا ته د کومې غم لړلې خسې پای ولیکم، تا ته د کومې شنې بخچې د بهار زیرې شما. لا دې په پښو کې د پیړیو زنځیرونه پراته، لا دې په پښو کې د پیړیو زنځیرونه پراته، لا دې زړه ډک دی له ناکامه ارمانونو ځینې، لا دې قفس کې د عمرونو ترانې بندې دي، لا دې قفس کې د عمرونو ترانې بندې دي، لا دې خالی دی د ژوند باغ له سرو ګلونو ځینې. لا دې پر وچو شونډو ګل د خندا نه غوړېږي، لا دې پر وچو شونډو ګل د خندا نه غوړېږي، لا دې د تاندو هیلو للمه باران نه پیژني، لا دې د مینې ګل غوټۍ پسرلنۍ نه ښکاري، لا دې ژوندون د نیکمرغیو جانان نه پیژني. که ته آزاد سینو رسم د سنگسار به څه وي، که ته آزاد سینو رسم د سنگسار به څه وي، د نامردانو د پیړیو افتخار به څه وي، که ته آزاد شینو دیو به د ستم څه کوي، د طالب لشته د ملا د ژریدار به څه وي. که ته آزاد سي د دین ټیکدارانو تبا که ته آزاد سي د دین ټیکدارانو تبا څوک د رټلو زورولو بهانه ورکوي که ته آزاد سي نو څوک به د غیرت په نامه ستا د وهلو د وژلو بهانه ورکوي ویښه سا پاسېږه له پښو د زنځیرونه مات کړه ویښه سا پاسېږه له پښو د زنځیرونه مات کړه د اسارت د تروژمیو زندانونه مات کړه ناکامو هیلو ته وزر د الوتلو ورکړه پاسېږه ووزه له ځانه قفسونه مات کړه اوس خو اسیره یې زهیره یې آزاده نه یې اوس خو اسیره یې زهیره یې آزاده نه یې د خوشحالیو د رڼا پر شار آباده نه یې اوس خو باران د ماتمونو دې پر سر وریږي د غمو پیټۍ پر اوژو ګرځوې شاده نه یې نو د وطن غمو خوړلې ښځې ومې بخښه نو د وطن غمو خوړلې ښځې ومې بخښه تا ته د کومې آزادۍ مبارکي درکړمه د استبداد په قفسونو کې اسیرې مرغۍ د استبداد په قفسونو کې اسیرې مرغۍ زه به د کومې نیکمرغۍ مبارکي درکړمه زما د هېواد ستم ځپلې ښځې ومې بخښه زه درته بیا د خوشحالیو ډالۍ نه لرم بیا د زخمي زړه څو زخمي هیلې درلیږم درته د بېغمیو د غمیو ډالۍ نه لرم
د غزل محفل کې یو ځل بیا هر کلی درته وایم او د نن میلمنه مو شاعر او لیکواله پروین ملال ده او نور مو ځنډ کې نه پاتې کوم پروین ملال خور ته هر کلی وایم پروین خور په خیر راغې ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله اوریدونکو تاسو ته وایم چې پروین ملال د کندهار اوسیدونکې ده خو د ژوند زیاته برخه په پېښور کراچۍ او له هېواده د باندې تیره کړې او دا مهال په برتانیا کې ژوند کوي پروین خور تر روایتي پښتنو به تیر سو له دې به راپیل کړم چې ستاسو په شاعري کې د خپلو د ښځو چې کوم محرومیتونه دي زموږ په ټولنه کې د دې زیات انځورګري سوې ده پښتنه مې دا ده چې آیا ستاسو د شاعرۍ د پیل سبب هم همدا و چې په ټولنه کې دا د ښځو محرومیتونه چې وو دغو ځورولاست او دغو یو اظهار غوښت که نه څه بل سبب یې وو
ما خو ډېر وخت شاعري پیل کړې ده او هغه وخت کې زما ومخې ته په کرشعه خاطې کندهار او کابل یوازې زه د مفترشان او کبرام زرکلي سره اشنا وم او هغه دې خواته د کرشي دې خواته نو د زندانو او د بچیانو کندو مونږ سره اشنا وم او کومه څه پیرونه مې لوستله
پروین خور ستاسو غږ ډېر صفا نه راځي که داسې ځای لږ بدل کړې داسې اوس هم صفا نه دی ډېر داسې نه پوهېږم چې څه ستونزه ده ټلیفون که غوږ ته نږدې ونیسې کېدای شي دا ستونزه یې که ټلیفون اوس صحیح شو اوس دې غږ ډېر سم شو ښه
نو ما ویلې چې هغه وخت کې چې ما زما خو ډېر وختي شاعري پیل کړې ده پنځه دېرش کاله به لا زیات کېږي او ډېره زه ورو ورو روانه یم په شاعري کې زه ډېرې شاعري نه کوم نو هغه وخت کې زما مخې ته دغه مسایل ډېر نه و ولې زما سپین عم کم و او د دنیا د هغه سره ناشنا وم د کرخو او خوږو سره ناشنا وم او کور کې ام مثلا زما مور و زما پلار چې وو د هغو په ژوند کې روابط چې وه کورني روابط چې وه هغه ډېر حسانه وه ډېر د مینې روابط وه او زما زمش خلوان چوه نزدی خلوان چوه ټول هغه خلک وته نیفته خلک وو په حقوق د مسایل نه ودی نو زه دغه موضوع ته هغه وخت کې رښتا ما نه متوجه شوم په دې څه څه کلمې کې طبعا چې د انسان هغه عمر ډیریږي مشاهده او مطالعه او یا عمر سره زیاتیږي او د ټولنې هغه عمق دي نو وروسته وروسته دې مسایل ته متوجه شولم او ما په شعر کې دغه لار انتخاب کړم چې زه د ښځو دردونه او رنځونه چې دي په هغه ټولنه کې په پښتني ټولنه کې هغه باید اندېښنه ولري چې دې ته ډېره کار نه دي کړی خصوصا ښځو نه دي لیکل کړي زموږ په ټولنه کې هغه شعر اصلاح اغه شي ان په دې وخت کې نو ما وغوښتل چې دغه افکار واخم چې یو څه منفرد دي د نورو څخه
او تاسو چې شاعري پایل کړه پاغو شپو کې تاسو په کندهار کې اوسېدل تاسو بل ارواشاد خور کریمه فیزاده رسولي فکر کوم کوم نوم سم ویلی هغه هم شعر لیکل په دې وخت کې په کندهار کې نورې مشهزنه شاعرانی وي او کنوي سبب دا و چې هلته ښځو زیات سواد یا تعلیم نه درلود کنه نور د کلتوري بندیزونه وو
کندهار د کندهار موید هغه وخت یو څه هغه سوی ول ما چې هغه شروع کړل د داوود خان هغه و د داوود خان لا پاتې و نو په دا وخت ما شروع کړل په دا وخت د شوز و د شوا هغه په کندهار کې د تعلیم د لحاظ د ښوونې د روزنې د لحاظ مخنه نه هغه و نو په کندهار کې یو بل شاعر و هغه وخت بل څه باندې په نوم باندې فکر کوم چې اوس امریکا کې دی
بل قسم ابو بیا
او یو بل غوښتل چې دی په نوم باندې و خو بیا هغه ما چیرې نه یادونه ولې دا نه مې شي نه ولې کنه دوی په کندهار کې او په تلیفون کې به څه څه لیکل راځي نو زما په کور کې چې ما خاصو ځاګړې چې دوی د مطالعې سره ډېره مینه درلودله مې د دې کتابونو د ټول زې په کور کې وه په نامه موجوده وه اخبارونه ټول راځي د کابل څخه د کندهار اخبار او د راځي او د ځوانه هغه وخت چې په کندهار نو هغه وخت دا د نو د باندې اتن مثلا تقریبا یونا دا هم ساين دی لږه چې دا د هغه په کې څه کوم څه نه د فرجي نه د فادر په کې څه کوم څه د څنګه دی نه تاسو ولا د څنګه دی نه تاسو چې زه یې نه کوم مثلا نه د باندې ولې نه کوم مثلا بس دا هغه وخت چې مثلا یې نه کوم دا چې دې سره مې لا کړی دی نو دا ما اکثر به دا ماشینه انځري به ما څه 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 مثلا او د لای فاکټورینو د تخصصي مثال او هغه خپل فاکټ ډېر وخت خو دارس
پرون خور ساسی ژغ بیا بیا د سی پریکیږي نه پېژم که په لاین کې ستونزې خو زبل خپل تخنیکی همکار غوښتنه وکم چې وی ګوري او که بیا استاس ټلیفون له غوږه لري سوې نو هله کوم چې ټلیفون کا غوښتل نو بل پښتنه مې داده چې پاغه وختو کې چې شزینه شاعران نه وي او ښکارا خبره ده چې د نارینه شاعرانو غوندې ادبي فعالیتونه به هم نه وو چې دوی په غونډو کې ګډون کولای یا په مشاعرو کې نو تاسو چې به کله د ورځپاڼو او مجلو ته شعرونه لیږل د مجلو او ورځپاڼو چلوونکو تاسو یو څه تشویقولاس یو څه هڅولاس چې تاسو ته له تاسو به یې غوښتنه کوله چې خپل شعرونه ور لیږئ د چاپ لپاره که نه
او ما خپل لومړنی شعر د سهار چې به د هغه راتلی تلی افغان بیزنس په دروازه کې ایښوی نه دغه هغه ته مې ورکوي نفر ته مې ورکوي هغه تانته مې ورکوي ما ویل دا د تلی افغان ادارې ته یوسه نو هغه ما هیڅ باور نکاوه ولی ما خپل نوم نو باندې کلی بل نوم باندې کلی نو هغه دوی ورځې وروسته هغه شعر په اخبار کې چاپ شوی وو او ډېر اصلاحات یې پکې شوي وو.
دا خپل نوم دی ولی نه وو باندې لیکلی؟
په ځان باندې هغه نه وم مطمئنه نه وم چې دا به چاپ شي نه به
شه. داغسې مطمئنه نه وې که بل څه ډار بل ویاره خو نه وه چې تا ویل چې څوک مې نوم ونه پېژني؟
دا ډار نه و راسره ولي زه دونه مشهوره نه وم او ورونه مې ټول تعلیم یافته وه مثلا پلار مې د دې هغه سره څه ممانعت نه درلودی و مش په پرده کښې وتللو په پرده کښې را تللو خو د دغه شیانو سره هغه هغه نه
پروین خور نور بم پر شاعری خبری کونو که خپل په دې برخه کې یو شعر راواورې غزل راواورې که نظم که نوی شعر در سره یې نو خو ډېر خوند به وکړي.
نوی شعر خو ما نه دی ویلی او چې ویلي هم دي هغه په تان کښې دي نو هغه هغه خو مشکله ده په تان کښې چاپ شوي دي په کتاب کتاب کښې مې نشته نو کتاب کښې مې زما ښځینه چې نظمونه چې دي هغه به ذکر کوم چې به تاسو ته معلوم وي نو تا وایې چې هغه نو ووایمه دغه مثلا دویم واده دی یا مثلا هغه کبدي کښې چې واده شوي لنګینه په څنګ څنګ را واوړه.
نو بس کوم یو چې تازه ستا مخ ته پروت وي بس نو هغه را واوره.
نو دغه دا د هغه دا لنګینه په څنګ څنګ را واوړه دا یو څه هغه ستاسو د کاون صاحب شعر دي ته ډیپلومات په لایق نه
پوهېږم. هو د کاون صاحب صدیق کاون طوفان
هو هغه ته یو څه هغه دی د چنارونو پاڼو د چا د ګند کمیس د سپین خاولو په شانې ماښامنۍ وږمې په غېږه کښې خپل د سیند اغې غاړي ماښامنۍ وږمه په غېږه کښې خپل د سیند اغې غاړي د مست اتن مسته سندره را وړي د لنګینه په څنګ څنګ را واوړه څنګ را واوړه زه وشمېرم خالونه د هغه غاړه زما د ورور واده دی ډېر څه خو مینې که نه د انسان څه شېبې دي هلته زما د پلار د کلا هسک برجونه د اسمان ستوري په سترګو کښې اخلي زما د ورور د لاس سترګو ته شپه د مازدیګر وختونه را وړي همله یې هسکه ده تر هسک مشتره همله یې هسکه ده تر هسک مشتره د سپین نرګس په شان وي خپلو جامو کښې لکه زېرې د سبا د لېږې مخته یې آس ولاړ دي سفر کار ګرځي بابا په درې کښې ورته ګل کېږي ښکارې چې درې وي او د بر کښې مې نناغې را وړي د سیند په هغه غاړه د سیند په هغه غاړه زما د پلار کالي کښتلې او رنګینه شپه ده د سیند په دغه غاړه زما ده د دې ته وینې که نه زه د دوو قومونو د تاریخي بدیو د نسل نسل پنځرونه خلیشوینې سپین وړمه زه د بدي بدل زه د بدي قرباني زه د مېړه زه د خاون زه د واکدار نارینه د امر حکم بندي د نسل نسل د لیکوف انځور د نسل نسل د سړي زولنو عروج زما ژوندون دی د واکدار نارینه د یوه نه په حق کې د یوه نه په کلو د یوه نه تر حکمه
ډېر ښه ډېر خوندور ډېر ښایسته نظم. پرون خور مخکې دې وویل چې شاعري لږ که او په دې وروستیو کښې خو دې فکر کوم شاعري بیخي کمه سوې ده سبب یې ستا دغه سفرونه دي چې په دې وروستیو کلونو کښې دې سفرونه وکړل که نه بله څه وجه هم شته؟
څه تجربه لري که د انسان چې د کمویس څخه وځي نو بیا هغه تحرکات په ټولنه کښې چې سره مخامخ کېږي مثلا ادبي غونډې وي مثلا مشاهده نه هغه هغه کیږي هغه کته کیږي او ځکه تر علامه ما سره هغه یو کښته کتابونه ودی چې په ثاني کې تراله
شو شو
بیا او یو کال دوه کال وروسته اولین کس ما کتابونه راوستل هغه ډاکټر یا خطابان یې کتابې راوستل نو بیا وروسته وروسته ما کتابونه سیمه دا سپاتو هغه یې راوغوښتل نو راغله په دغه وخت کې دوه کاله د فاصله ایو خمیت نوی ونو مش غوشتل چې د منیسټر ایزه ځان اصلا عیار کنه او دا موضوع چې په دغه مطالعه او دا نو نه پېژم هغه چې په دغه ورځ هم داسې لکه پیس چې مې هم څه لیکل نه کړی دی بیرونه مې لیکل نه خو پیس هم نه لیکل دی او بل څه سړی عمر پیس سره مشکل نو من خوشیش اون دست می نخوشیش سیتو و تکشن ما را وایخ لما خلام اتصاب را وایخم میلی کن اسما دست خوشیشی خوال راست دست می خوشیش یا آقا اسما خون زبانی آقا شیرون می آقا شیر تخلیسون می آقا شیر تخلیسون می آقا شیر تخلیسون می نو دا قدم از فکر کن دا قدم مهیب میری والی بایدی
سی سی
او سالت هم هم ما دیر لکن نمی دیر نلکن
صحیح اردو یو اوریدونکی را سره دی عزیز الرحمن عزیز لپشینه په خیر راغلی
جی قدرمن برکوال میخیل صاحب تاسو ته قدرمن خورجان ته او تاسو قدرمن پروډوسر صاحب ته ټول امکانات ټول مینوال ته د نن ورځ او د زنانو د مرمن چې کوم ورځ د ټول تم برکینو نور کوم
ډیر مننه
د کیلو لمخه بزخو دا وایم چې میاخیل صاحب د ملمنی څخه پښتنه وکم چونکې کلام شعر بنو وایم د ملمنی څخه به دې درې پښتنه وکم چونکې نن د دې ورځ ده نن به د دې ورځ به بالکل په غور اورو چونکې اوله خبره به دې درې پښتنه دی اوله پښتنه می دغه ده چې دې د شاعری میدان ته په کم اوله را لې مطلب د دې استاد یو یعنی وو او دا خبره بل دا چې غزل او غزل او غزل کې د څومره کار کړی دی او بازار کې کتابونه څوره غلي دي او دا درېمه پښتنه ده چې نصر دی لیکل دي کنه دی لیکل
صحیح ډیر مننه عزیز الرحمن عزیز الرحمن کته خبرونه له پیل اوریدلې چې شاعری خو چې د څنګه پیل کړي د پراغه باندې هم خبري وسوي او اوریدونکو ته به هم زه دا وایم چې د پروین ملال د شیرونو ټولګي چاپ سوي دي چې لومړی شیری ټولګي سپوږمۍ په ځنګلزار کې نومیږي او دا ورسته هغه چې چاپ سوي د وخت راستونځه پروین دغه او لومړی د اوش
د اوش د اوش په تصویر دی بیا سپوږمۍ په ځنګلزار کې دی بیا به یو دند کې څو هغه د دې فکر وکړي
تب جن سپوږمۍ
سپینه پانی
شه سپینه پانی
بیا سپوږمۍ په ځنګلزار کې دی بیا وخت راځي
وخت راستون څه سي سي
دا او دا خزان کې لایې څه نه کوي بل هغه بیا دا درې سره کتاب چې دی یو وخت راستون څه نه کوي انا درې کتاب چې دی دوه شوی نه کوي دی یو ځای دی
سي سي اردو عثمان خټک صاحب ته په خیر راغلی خټک صاحب
مننه زه خیر صاحب تاسو دا ملما خور ته پروډوسر ته ټول اوریدونکو ته سلام علیکم
وعلیکم السلام
ا د میلا خورته د بلمنی ته د دې دورو د مبارکي ورکاو نن نړیوال ورځ ده د منوکی کله خزه ده
مننه
او دا نه هیڅ به دینه یا تاسو کوم چې د دې د کتابونه بدل تر مونږ ته کار کې یا دا کوارد کې دلته به ملوي کی کنه که په خبر کې چې د دې لکی کې د دې کتابونه ملوي کی مونږ ته نو دا پښتنه ده او بل دا چې په د نظمونه لکه د زیات کلی کا غزل جاتی لیکلی یا چربی تی ولې کار کرے کنه د کرے چې د چربی د پښتنو یو د زور غد کنه نو چربی کې خلی کلی کنه لیکلی
صحیح
او دا کتابونه به مونږ چرته ملایي کی دا زمونږ د تل تاسو دا کرک
سم د خټک صاحب پښتنه به مو جواب سي پروین د مخ کې اوریدونکو هم دا پښتنه کړي او چې تاسو غزل یواز لیکي کنازم یا لک خټک صاحب چول چې غزل زیات لیکي کنازم او دا کتابونه به مو چیر پیدا سي په پېښور کې یا د نورو سیمو کې د پښتونخوا په نورو سیمو کې پیدا کیږي کنه
کتابونه خو ما خپل نه دی اخیستلي، یعنی ما په خپل ذاتي حساب باندې نه دی وخت راستون څه خو په کوټه کې چاپ شوی دی، هغه پښتو ادبي غورځنګ چاپ شوی دی، نو هغه به په کوټه کې نه پوهېږم اوس پیدا کېږي که نه پیدا کېږي. او هغه نور کتابونه چې دي هغه دانش خپرندوی ټولنې چاپ کړي دي، نو دانش پولیس هغه ته انتقال شوی دی کابل ته، اوس په پېښور کې نشته. دغسې مسله ده، نه پوهېږم
او پروین خور له دې کتابونو سره تړلې پښتنه به وځم وکم چې اکثر ډیر شاعران داسې وي چې هغه د شعر مجموعه په خپل چاپ کې خو په څنه څه شکل هغه هم ډیر کم داسې شاعران دي چې کتابونه به په دوکانونو کې خرڅ او خلک به رانی سیوا به اخلي تحفتن یا د ډالۍ په توګه شاعرانو ته لیږي، خو د کوم شاعرانو شاعري چې کتاب خپرندویان چاپوي فکر نه کوي چې دوی دا کتابونه چې کوم کتاب پلورنځي دي خصوصا د پښتنو په غټو ښارونو کې په کوټه، پېښور او جلال آباد، کابل یا په کندهار کې یو د یوې بلې سیمې د شاعرانو کتابونه نه پیدا کیږي، نو آیا دا علاقه شاعر سره خپل ناانصافي نه ده چې د یوې ژبې کتاب چې د فرزند کوټه کتاب په کندهار کې پیدا نسی یا د جلال آباد کتاب په پېښور کې پیدا نسی، نو دا خو لا شاعر سره ناانصافي نه ګڼي؟ څه کول پکار دي؟
کتابونه چې د اوسکو تصویر د افغانستان د وخت وزارت د نشرات ریاست وزارت اوغوی چاپ کړی وو، نو هغه خو کابل کې پاتې شو، نو اوس ډېر کلونه م کېږي هغه بدلیان تللی او سپوږی په سنکلسار کې هغه اوغوی چاپ دا ناهد خپرندویې ټولنه وه دا چاپ دوی چاپ کړی وو، نو هغه ما معلومه نه ده فکر نه کوم چې تاسو کتابونه چې دا اخیره په کوټه کې چاپ شوي وو هغه نور تعلیف چاپ کړی دی. دا چې دا نور څه لوی تر کتاب چې مصرف یې مال ورکړی دی کار په نافې سپېر کې نه ساري شوي دې کې راځي چې نور نو
صحیح پرون خور یو څه تا ته بم څه دمه درکم او په دې برخه کې به یو سندره سره واورو د سردار علي په ټکر په ژغ کې د شذو پاړه دا سندره سره واورو او بیا بیرته د غزل محفل ته راګرځو.
علم خوستا حق د پختنا بی بشیر نائی، علم خوستا حق د پختنا بی بشیر نائی، تبی بشیر نائی، تبی بشیر نائی، تبی بشیر نائی، تبی بشیر نائی، وطن درل گلزار کی داد جہالت بوتان بٹول دارا گزار کی، کوہی تئی پریگ دے چی وطن درل گلزار کی داد جہالت بتان پٹول درا گزار کی تد جن چنئی تبت منا گلور نائے تب بشیر نائے تب بشیر نائے تب بشیر نائے تب بشیر نائے خوشحالی کا فکار شلے واق دنور واخس زکت پنور بار شلے تو خوشحالی خوشحالی کا فکار شلے واق دنور واخس زکت پنور بار شلے نور بد مغلی گلی لونگی نائے تبھی بشیر نائے تبھی بشیر نائے کبھی بھی شیر نائے کبھی بھی شیر نائے مٹی لرے عقل او شعور لرے تو پخپل دلیل پا موشقت خپل غرور لرے تو ہم خپل مٹی لرے عقل او شعور لرے تو پخپل دلیل پا موشقت خپل غرور لرے ہر سکھ زوان دی پا عظم کی سنگین آئے تبھی بھی شیر نائے تبھی بھی شیر نائے تبھی بھی شیر نائے تبھی بھی شیر نائے مور کمیر من کو خور لور خو بس منائے علم خستا حق دے پختنا بھی بشیر نائے مور کمیر من کو خور لور خو بس منائے علم خستا حق دے پختنا بھی بشیر نائے علم خستا حق دے پختنا بھی بشیر نائے تبھی بشیر نائے تبھی بشیر نائے تبھی بشیر نائے تبھی بشیر نائے
د غزل محفل ته مو یو ځل بیا هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې را سره لیکوال او شاعر پروین ملال میلمنه ده. په دې برخه کې د پروین ملال یو نظم در اوروم چې سرلیک یې دی کونډه. زما د مړ میړه د مړینې څلور میاشتې او لس ورځې تیرې زما د مړ میړه د مړینې څلور میاشتې او لس ورځې تیرې مور مې بیګا راته ویل تیز جامې مه کوه په حویلۍ کې په لوړ غږ باندې خبرې مه کا شونډې دې وچې ساته ویښته څپوله پرېږده مور می بیگار ته ویل تیز جامې مکوا په حویلۍ کې په لوړ غږ باندې خبرې مکا شونډې دې وچې ساته ویښته څپوله پرېږده لار دې راسته وباسه دوره د چاکه بهر چې ننداره ونه کې پام چیرې سترګې پرانجه چې نه کړې دوره له چاکه بهر چې ننداره ونه کړې پام چیرې سترګې پرانجه چې نه کړې هغه دې نه دې اورېدلې چانه کونډه چې سترګې توروي زړه یې میړه غواړي پرون مې سر له دیواله اوچت کړ خواښې مې وشکنځلم د خپل ماشوم په لټون تر دروازې ولاړمه لیوره په غټو کاڼو وویشتمه خو سر مې ټولو ته اختر لپاره د ښار نه ښکلې جامې راوړلې زچا پرې نه ښودم چې لاس ور وړم خو سر می ټولو ته اختر لپاره د ښار نه ښکلې جامې راوړلې، زه چا پرې نه ښودم چې لاس ور وړم. درور می ویل لالا می مړ دی ته جامې څه کوې، اوس به اختر برات روژه لکه پردي تیریږي، اوس به ماښام زما د کوټې لاټین په اوښکو بل وي. اوس به اختر برات روژه لکه پردي تیریږي، اوس به ماښام زما د کوټې لاټین په اوښکو بل وي. خو سر مې وایي چې د کونډې ډیوه مړه شوي، چیرې شیطان یې ننداره ونه کړي، چیرې د مړ میړه په بڼه یې ترخوا ورنسي. مور مې ویل چې سترګې تورې نه کړې، خلکو ویلې داسې کونډه چې سترګې توروي زړه میړه غواړي. پروین خور، پوښتنه مې دا ده چې په یوه ټولنه کې بدلون خو ښکاره خبره ده، اکثر د ټولنیز او سیاسي نظام له بدلون سره راځي، خو ستا په نظر شاعري خصوصا لکه دغه نظم چې ما ستاسې واوراوه، دغسې شاعري په ټولنه کې د خلکو په خلکو کې څومره فکري بدلون راوستلی شي؟ پروین خور، زما غږ درځي؟ پروین خور، تاسو را سره یاست؟ فکر کوم پروین ته زما غږ نه ورځي، وبه ګورو چې په کیدای شي په ټلیفون کې څه ستونزه وي. اوریدونکو، تاسو ته به ووایم چې د پروین خور په شاعري کې اکثره زموږ د ټولنې دا نمونه ترخه واقعیتونه انځور شوي دي، څنګه چې تاسې په دې کونډه نظم کې واورید، یا تر هغه مخکې چې کوم بل نظم خپله پروین خور واوراوه. نو د شاعر مقصد هم دای چې د ټولنې دغسې زړه بوژنوونکي او ترخه واقعیتونه چې دوی په خپله شاعري کې انځوروي، مقصد یې دا وي چې په ټولنه کې که څه نه څه د خلکو په فکرونو، د خلکو په خویونو کې بدلون راولي، ځکه چې نړۍ اوس ډیره پرمختللې ده، او په نړۍ کې خلک په خصوصا په پرمختللې نړۍ کې ښځه هم د نارینه وو غوندې د ژوند په چارو کې له نارینه وو سره اوژه په اوژه تګ کوي، او د ژوند په ټولو چارو کې ورسره ملګرې ده. خو دا یو زموږ بدمرغه ټولنه ده چې علتونه خو یې ډیر دي. یو لوی سبب یې شاوخوا 13-14 کلنه جګړه ده چې زموږ ټولنه یې له پرمختللې نړۍ او له علم له پرمختګه لرې ساتلې ده. نو د شاعر مقصد هم همدا یې چې د دغه شاعرۍ په وسیله د خلکو په فکرونو کې څه نا څه بدلون راولي. پروین خور، ته راسره یې؟ ښه ښه. نو بس ستاسې غږ ماته نه راته. نو زما پوښتنه دا وه چې ستاسې دا نظم چې ما واوره، او ما ویل چې په یوه ټولنه کې بدلون خو اکثر د ټولنیز یا سیاسي نظام چې کله بدل شي نو بدلون ورسره راځي، خو شاعر څنګه کولای شي چې د خلکو په فکرونو کې بدلون راولي؟
مسائل دوه ډوله دي، نه د ښځو مسائل چې دي، نه زموږ ټولنه خو معلومه ده د پښتنو ټولنه چې ده، یعنی د مخ په وړاندې ټولنه نه ده. نو دلته دوه وخت شته خلک اوسېږي، نه چې یو هغه خلک دي چې تعلیم یافته دي، او یو هغه خلک دي چې مثلا هغه دي د لیکلو سره آشنا نه دي. نو زما په نظر باندې هغه چې تعلیم یافته دي، تاسو سیاسي هغه ته اشاره وکړله، هغه خو تلای شي د دغه سیاسي نظام و د دې مسایلو سره تلای شي، نه؟ نو دغه هغه کشر چې دي، دغه نالوستې کشر چې دي، نو دغه زه فکر کوم تر یو ځای پورې دا تاثیر باندې کوي، د مثلا د اوریدلو د لارې بې خو لوست نه شي کولای، خو د اوریدلو د لارې ولې په ځینو شعرونو کې چې دغه ډول شعر مثلا لکه تاسو چې د کونډې شعر چې ولوستی دي، چې عاطفه ډېره قوي ده، نه؟ زما په نظر باندې
ډېره زیاته نه صحیح وایست.
نو دغه عاطفي دغه مسایل چې دي، دا تر زور و تر هغه مثلا تر یو ټولنې باندې دا اغسي تحمل شيء بس بداش يسوي ديمقراطي في لا تحمل شيء فدا غدا وزنا خلنا نظر بني فاسري بيردي وزن نور نفنشن
سي
اكي بافك شي تكلمني
اوس براسو د اوسنۍ ښځینه شاعرانو ته که وګورو په دې تیرو شاوخوا شلو کلونو کې زیاتې شاعرانې پیدا شوي دي په لر و بر وطن کې او له نیکه مرغه د ښځو ادبي ټولنې ادبي بهیرونه هم فعال شوي دي چې اونیزې یا میاشتنۍ غونډې کوي د اوسنۍ خصوصا د شاعرۍ په اړه به پوښتنه وکړم چې اوسنۍ شاعران یې چې څومره تا لوستې دي د هغوی شعر څومره معیاري بولئ چې واقعا هغوی ښه شاعري کوي
د چا نوم اخیستل خو هغه مناسب نه راته معلومېږي خو ډېرې ښې روانې دي ډېرې ښې روانې دي ما لوستې دي د ځینو شاعرانو د ځوانو شاعرانو شعرونه زما په نظر باندې ډېرې یعنې چکلکې روانې دي هغه مزل چې موږ په کلونو کلونو هغه کړي وو دوی ته ډېر لږ وخت کې هغه کړي هو هغه مزل کلونو کلونو کښې هغه ما مزل والي دوی په ډېرې لږو کلونو کښې هغه ځای ته ورسېدلې یا لاري دي یا به ورسېږي زما په نظر باندې اوسنۍ شاعري چې ده د ځوانانو شاعري چې ده ما ته خپله د زموږ د ټولنې مطابق زموږ د شرایطو مطابق زموږ د کلچر مطابق ولته څه معلومه ده چې هلته په اوسنۍ ټولنې کښې هغه ډېر دي
بلکل بندیزونه او قیودات زیات
دي ډېر دي سنتي ټولنه ده سنتي ټولنه ده مطلقه سنتي ټولنه ده نو زموږ نجونې چې دي ځوانې شاعرانې چې دي ډېرې ښې روانې دي زه خو
ډېر ښه سپینګل فریادي صاحب را سره دی په خیر راغلی فریادي صاحب
خیر دې نصیب شه السلام علیکم یا خیل صاحب
وعلیکم السلام
د خورجانې ته هم سلام وایم
وعلیکم
زه به خپل درته یو غزل وړاندې کړم ټولو میندو ته د ډالۍ یو نظمنما غزل دی
ارشاد راځه
مننه وایي چې زه خو پښتون یم پښتنې یم ورزه کولی یمه زه خو پښتون یم پښتنې یم ورزه کولی یمه زه پښتنې یم ورپسې زمۍ کښې کلک تړلی یمه زه باغیار ته میندان پرې نه ږدم پښتون یمه خیر زه باغیار ته میندان پرې نه ږدم پښتون یمه خیر زه پښتنې یم ورپه خپلو پی ساتلی یمه زه خو هار نه منم کدار ته مور وزنګوي زه خو هار نه منم کدار ته مور وزنګوي زه پښتنې یم ورپه زنګو کښې زنګولی یمه زه خو بساتم تل په زړه کښې پښتنې مور مینه زه خو بساتم تل په زړه کښې پښتنې مور مینه زه پښتنې مور ډېر خپل زړه پورې نیولی یمه زه فریادي ځکه کومه د پښتو پالنه زه فریادي ځکه کومه د پښتو پالنه زه پښتنې مور په پښتو باندې پللی یمه
ډېره مننه فریادي صاحب سوات ته ورځو پرویز فکرمند صاحب په خیر راغلی
السلام علیکم بارا پال
صاحب وعلیکم السلام
سلام مننه خو ته هم سلام نه نه
وعلیکم بارا وعلیکم
زما د مېلمنې خور نه یو سوال دی دا خو فخر کښې کو چې په زمونږ په زنانو کښې په خوندو کښې هم د شاعرۍ او دغه راغی او لکه دا په میډیا هم را ځي او یو ازادي ورته میلاو شه خو دې ته د کور د طرفه په دې مشاعرو کښې دا اجازت د پښتو دپاره ته ستونزې مخې ته را ځي او که نه یو مې دا سوال دی او بل دا چې دا خو شاعر ده دا خو زمونږ د خویندو میندو سره به ناست وي د دې شعرونو ته دا نورې خویندې غوږ دي او که نه اوري که نه اوري
ښه صحیح مننه فکرمند صاحب پرون خور د فکرمند صاحب پوښتنه به دې اخیستې هغه فکر کوم
ما څه وانه اورېدله
هو نو هغه وایي چې دغه ښځینه شاعرانې چې شاعري کوي نو که په شخصي معنا یې اخلي که د ټولو جواب ته ورکوي چې دوی کله وایي په مشاعرو کې یا په ادبي غونډو کې ګډون کوي نو د کورنۍ لخوا څه ممانعت وي که نه وي
ما ته خاطر ډیرو کلونو پورې هغه و دا ممانعت و ولې هلته زه په کندهار کې اوسېدلم او هغه ماحول دغه ماحول و بیا چې کابل ته رالم او خصوصا واده مې چې وکړي نو بیا څه ډېر داسې هغه نه وه یعنی هلته هم په کندهار کې هم زما کورنۍ چې وه هغه داسې نه وه خو هغه چون هغه ماحول داسې و هغه محیط داسې و موږ پر دام کول زه دا تللی افغان ته کلونه کلونه په بوغره کې تللې یمه نو دا عطایي صاحب د خدای وبخشي اکاډمیسین عطایي صاحب په اول وختو کې هغه د تللی افغان چې زه وتلمه نو د مور ورځ په کال کې به یو ورځ د مور ورځ به هغه هلته ښځې وې ټولو نو زه یې هغه ته دعوت کړی یم ما ترې په ټوک وویل و صاحبه دا خبرې هلته ما غوښتي مالیانو هلته خو عطایي صاحب ټوله ښځې دي نو دغه بیا چې زه کابل ته رالمه ما کار پیل شي نو بیا دا هغه مسله نه وه او خصوصا واده مې چې وکړي نو ستا نورې مېرمنې ستا نجونې ستا داسې مېرمنې نجونې هم ستا چې دا استعداد لري خو کولی نشي نه استعدادونه یې دا ته چې پاخې تر خاورې لاندې شي او ځینې بیا لري اجازه لري چې ټولنه د ډول ډول هغه پکې
پروین خور له دغه سر تړلې زما پښتنه مو چې دا اوسنۍ چې کمی شاعرانې موږ او تاسې وینو خصوصا په دې تیرو شاوخوا شلو کلونو کې چې میدان ته راغلي دي ښکاره خبره ده چې اکثره دا په ښارونو کې دي او اکثره هغه نجونې دي چې تعلیمونه یې کړي دي او کورنۍ هم تعلیم یافته دي او څه نه څه کڅم بندیزونه به اوس هم وي خو څه نه څه اجازه به لري څه فکر کوئ چې اوس به هم څومره نورې داسې شاعرانې وي خصوصا هغه چې څه نه څه تعلیم به هم لري او غواړي به چې د خپلو د خپل ژوند چې کوم د ټولنې دردونه دي یا د خپل شخصي ژوند چې کوم احساسات غواړي چې هغه اظهار کړي یا د شعر په بڼه یا د نثر په بڼه خو بندیزونه یې دې ته نه پرېږدي څه فکر کوئ چې اوس به هم څومره وي
او څه څه فکر کوم چې نه زیات څه وی دي نه پېژم چې د څه دې خاطر به څنګه یې خو هغه خو اوسه دا بد مرغې جګړې ډېر ناخوالي وزېږولې په څنګ کې هغه رالی دیموکراسي راله خو دغو نه بیا هغه هم رالی د ښځو په یسه کې یو هغه وایي چې ښځو د پټې یو وایي چې دسه دي او دواړه اطراف پکښې یو خاصه دودو هغه دی انا ده بل خاطر هغه غربي تعظیم دی او دیموکراسي دی او دا د نوشي په دغه مابین کې په یو فشار کې د ځمکې په څیر نو زه فکر کوم چې دا اوس هم څه نجونې شته ښځې شته نشي کولی چې دا ووځي مثلا مشاعرو ته ولاړ شي یا ښځینه خو دغه مېرمن به یې چې دوی په کابل کې چې دوی هغه مرکزي څانګه چې کابل کې ده دغه بیا ښځې د دوی هغه چې د غونډې چې یې ټولې ښځې وي نو دغه به یې ډېر نجونې وروزلې او دلیل یې هم دغه و چې هلته په مشاعرو د دوی په غونډو کې نارینه هېڅ نه وو دوی خپله لیکلي نو کورنۍ اجازه ورکوله چې ولاړې شي داسې څه مسله نه وه ما په نظر باندې ستا اوس هم ستا د کرشیدې خواته به اوم یې او هغه خوا خو ما ته رامعلومه ده هلته ستا دا پښتنو سیمه کې خصوصا په پښتنو سیمه کې د افغانستان
صحیح پروین خور که د پښتو د فولکلور تک وګورو په فولکلور د فولکلوري ادبیاتو په تخلیک کې د ښځو زیاته ونډه ده خصوصا ټپې یا لنډۍ کې وګورو او غاړې کې وګورو زموږ خواته د انګې یا چغان کې وګورو په دې کې د ښځو زیاته ونډه ده او په هغه کې هم ښځو د خپل ژوند احساسات انځور کړي دي زما پښتنه دا ده چې آیا په دې اوسنۍ چې کومه معاصره شاعري کېږي ښځې کوي په دې باندې هم د ښځو د هغو فولکلوري رنګ یو څه اثرات شته که یې نه شته
ولې نشته افمن شته ولې پښتو هغه چې دی دغه په اصطلاح شفاهي ادب چې دی نه اوس خو ښه دی تحریري سوی هم دی ډېر کار ورته سوی دی دغه په استعدادونه باندې ډېر تاثیر کوي خصوصا د ښځو په هغه باندې ولې ښځې د باندې سره د محیط سره ډېر هغه نه لري ډېر اړیکه یې نه وي اړیکه یې د کور سره وي او هغه نجونې چې هغه ښوونځي ښوونځي و پوهنتون و دي زیتون کې د باندې هغه ډېر دغه محیط چې دی دا ډېر په انسان باندې ډېر تاثیر کوي نو دا هغه طرف هغه کې نه دغه ادبیات چې دي دغه زموږ په پښتو ولسی ادبیات چې دي شفاهي ادبیات چې دي خصوصا چې په تحریف کې مې دي هر ښځه یې هغه کولی شي نه اورېدلی شي هر ښځه دې لوستې که نه لوستي دا په استعدادونو باندې ډېر تاثیر ولې دې لنډیو او ډېره کاکړي غاړو او دغه شریان چې بس هغه ورته وکړه اشاره ورته وکړه په دې کې قوي قوي پیغامونه دي او ډېر عجیبه انځورونه پکښې دي هنري انځورونه تصویرونه پکښې دي زما په نظر باندې دا ډېر
پرون خور مخ کې چې خپل نظم راوړ او هغه وخت ژغ لاس ډیر صفه نه راته اوس خو ژغ ښه صفه دی نو قبل یو شعر در سره او غزل کرا واورې شبي
غزل غزل تر ثواب راو مان او غزل به وګورم غزل ما خدا ته راکړی وو دا لو ګرن دې دا ما راکړی وو دا نظم دی
څه
زه به وګورم یو غزل به درته ووایم چې وایي څه غزل ووایم په خندا خندا به اوښکو پرهرونه غزلونه په خندا خندا به اوښکو پرهرونه غزلونه ادا ادا د سترګوانونه
ډېر ښه
د بڼو فنري سکو د بڼو فنري دکو د سپوږمۍ پیاله مخوشه د مشکو د ګرانونه غزلونه
ډېر ښه
درد څه ښکلی سکندر دی تاج د جان یې په سر
درد څه ښکلی سکندر دی
تاج د جان یې په سر ایښي څه ټوله عینه ده محلونه
ډېر ښه
موږ د کلي د انګورو منګوټونه سپور پراته دي موږ د کلي د انګورو منګوټونه سپور پراته دي څه د تاک په جفر راسته منزلونه غزلونه
ډېر ښه
د ایمان مست احساسونه د ایمان مست احساسونه د بنګړو په شرنګاشتن کې د ایمان مست احساسونه د بنګړو په شرنګاشتن کې چې لاسونه په سجدو شو مصرابونه
ډېر ښه
زبر خوب د نجونو ولید تخنی سترګو د لرګي سکي ډېر جدته دلمر سي قدمونه غزلونه
ډېر ښه
ویلی یو څه پرادرونی د ښکالونې پسې راغي زلیخا او زلیخا راسي ویلی یو څه پرادرونی د ښکالونې پسې راغي زلیخا زلیخا شاسي
ډېر ښه زلیخا زلیخا ښار کې کچکولونه غزلونه پرون خور د سفرونو دی پر شاعری څومره اثر کړی دی په کراچۍ کې مو اوسېدلې بیا پېښور کې وي او اوس سالته په برتانیا کې ځکه چې سفرونه هم د انسان په فکر او په مشاهداتو کې تغیر راولي نو دې ستا پر شاعری باندې څومره اثر کړی دی
تاثیر کړی دی زه دې څه کې تاثیر یم هم لرون کړی دی مثلا په کندهار کې وم په یو هغه محیط کې وم په یو بند محیط کې وم یعنی په یو کال کې یوه د مور ورځ وه موږ به مېرمنو ټولنې ته تللو هلته به مو په سټیج باندې شعر وایې لاسونه به مو رېږېدلې شعر مو رېږېدلې خوله به مو وچه وچه کېدله نو بیا چې کابل ته راغلم بیا زما استفه هغه کې وه د افغانستان په راډیو تلویزیون کې وه هلته په ادبي او هنري پروګرامونو زه پروډوسره وم نو هغه ته بیا محیط بل ډول وو هغه بیا بل ډول تاثیر وکړي یو ډېر مسافر سلام خصوصا بیا مې د ژوند ملګري چې وفات د مسافرۍ سره سم نو هغه بیا بل رنګ لري زما شاعري او دلته چې راغلی یم دلته بس ګډه وډه یم فکر نه کوم چې د خاص تاثیر کړی وي خپل هغه عمره تللی زما په نظر باندې خپل چې یو څه درلودل هغه عمره تللی
نو دا راته ویلای سه چې اوسنۍ مصروفیتونه مو څه دي خصوصا د ادب په برخه کې په څه کې کار کوي
ولې ادب خاص کار نه هیڅ نه دی سړی فراغ نه مې ویلي شي خاص کار ادب کار مانه یې کړی چې هغه باندې کار وکړي ما خو ورسېږي چې صدر نو د لاندې په کور کې یم بس فورمه ساين دی او په دې دیگه ژوند هغه سیستم ته چول وی چې دا به دین سیستم دی بیکاره پکار پکار کیه
بیکاره
یو خو پکار کیه لږه یو مسله ده نو بس صبر نه
اغه یو اوریدونکو هم پښتنه کړې و نو په پای کې به د نصر په اړه بدیم سره ته وای چې په نصر کې د څلې کلی د پراتله لاندو کیسو
پراتله لاندو کیسو خو نو ما وخت په وخت په سیمینارونو کې ګډون کړې دي مقالېنې لیکلې دي او به وزې مقالېنې لیکلې دي او بل دا نصر شوتی چې دا مې لیکلې دي لاندو کیسو نور مسایل باندې کښې نه مسایل باندې لیکنی کوي او ناول دا معنا دی لیکنی
او شاعری د ناچاپ هم پرته ده کنه بس ټوله دغه چاپ شوی ده
شاعری نو وو یو څه نظمونه چې ما په اخرو کلو کې چې ویلي دي پانسی اکثر راغلي او یا لرو بر
شپه دی به پانو کې خبره سوي دي تاند به پانو په لارو برکې
وو واغې دا غلې دی هغه سوي دا کتابي نه دي کتابي باندې نه
دي شپه کتابي باندې تر اوسه پورې نه دي چاپ سوي او په پای کې غواړم چې کلج د کریمه د شاعري پاړم راته وایس چې هغه خو فکر کوم د شعر یو ټول غي هم چاپ سوي و دا غي نور شاعري هم ستا ناچاپ پروته ده کنه ناچاپ شاعري
یو څه یو څه پدې چاپ شوی دی نو هغه خو بس و چې هغه په ډېر کم څه کې واده شول نو هغه یعنې څه کورې څه هغه سلسله یې هغه شول وشکېدله نو بیا وروسته وروسته په دا وروسته کلونو کښې خدای دې دا وبخښي وفات کېدله په دغه وروستیو کلونو کښې بیا بېرته شروع کړله نو یو کتاب یې چاپ شوی دی او یو بل هغه یې وه هغه زما څخه محمد یار واخېستله څو کاله مخکې د شې په پلاغه بس یې خو بیا هغه نه ده چاپ کړله او نه یې بېرته ما ته وسپارل دې یو کتاب شوه او دې په خپل لاس لیکلې وه او هغه مشر زوی یار وایي زما پوښتنه کوي چې زما د مور هغه نه ده چاپ کړله او نه یې بېرته ما ته وسپارل څو ځل یې پوهېږي نو دغه یو کتاب یې چاپ شوی دی د شعر
د هغه کتاب یې څه نومېږي
زخمي شونډې
زخمی شونډې ښه ډېر ښه نو محمد یار
پرون کال کندهار کې دوهم واري چاپ شو
ښه نو محمد یار صاحب که زموږ غږ اوري له ده به دا هیله وکړو چې د کریمې فیضاده رسولي د دویمه شعري ټولګه هم که د چاپ وس یې لري نو باید چې پر وخت چاپ سي او که نه وي چې پروین ته یې بېرته وسپاري او د دې ټولګې د چاپ یو څه بندوبست وسي په پای کې پروین ستا یو څو بیتونه بیا رااخلم له اورېدونکو سره یې شریکوم او بیا خدای پاماني سره اخلو دا به مو ایمان وی د ایمان په لور قدم اخلو دا به مو ایمان وی د ایمان په لور قدم اخلو تږې د رڼا یو د جانان په لور قدم اخلو او سیوری د خواهش په دیوالونو غځېدلې وي سیوری د خواهش په دیوالونو غځېدلې وي موږ لکه شفق د پاس اسمان په لور قدم اخلو او یاد د چا په یاد کې د مهرونو تبسم راوړي یاد د چا په یاد کې د مهرونو تبسم راوړي ستوري هوا راوړه کهکشان په لور قدم اخلي ستوري هوا راوړه کهکشان په لور قدم اخلو او څنګه تنهایی څنګه پر هر څنګه د درد کیسه چا ته یې تفسیر کړو بس د ځان په لور قدم اخلو پروین خور له تاسې ډېره مننه چې د غزل محفل ته راغلاست ډیره مننه ګرانو اوریدونکو د غزل محفل د نننۍ خپرونې وخت هم دومره ما بارکوال میاخیل او د خپرونې پروډوسر نایله محمد ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست روغ جوړ او خوشحاله اوسئ شپه مو نیکمرغه امریکا غږ